السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت د ما خام شپک بجې شوې زې کرام الله کرام په روانه نیم ساته پښتو خبری مجله کې هر کله کوم د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داود زوی چې د روانه اونۍ د چهارشنبه په ورځ د سولې د مرکزی پلاوي ترکیب صلاحیتونه او مسؤلیتونه تصویب شي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ویل طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د هغو کسانو له ټاکلو څخه باید ډډه وشي چې د نظام او ولسواکۍ خلاف غږیږي. دا یو شمېر نور مهم کورنی او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې راټول کړي، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وی قطر ته د سولې د تلونکي مرکزي هیئت د ترکیب په اړه را روانه اونۍ پریکړه کیږي. ولسمشر غنی وی چې افغان دولت د قانونو امنیت ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی کرای استخباراتي معلومات لري چې هندوستان شایي روانه اونۍ پر پاکستان روانه میاشت پر پاکستان حمله وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وی قطر ته د سولې د تلونکي مرکزي هیئت د ترکیب او صلاحیتونو په اړه روانه اونۍ پریکړه کیږي. د دې شورا د دارالانشا او د سولې مشورې لوی جرګې د دایرې د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی شبه مخکې په کابل کې یو کانفرنس ته وویل.
د چهارشنبه په ورځ د سرو کرښو قطر ته د تلونکي هیئت ترکیب، د مرکزي ټیم ترکیب او د دغه ټیم صلاحیتونه او مسؤلیتونه د مسودې په توګه پیشنهادېږي او په همدې ورځ چې د نوري یوویشتمه ده خدای کول تصویبېږي.
ښاغلی داودزو وویل چې په نږدې راتلونکي کې یو لوی هیئت قطر ته ځي چې د سولې د موضوع په اړه د طالبانو له استازو سره نظرونه تبادله کړي. عمر داودزی وایي چې د سولې اصلي مذاکرې چې د پراخ مرکزي ټیم غړي به یې له وسلولو طالبانو سره کوي ښایي چې په نورو هیوادونو کې وسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن په ارګ کې د روغې جوړې د عالي شورا د رهبرۍ په لومړۍ غونډه کې د مرکزي ټیم د غړو په ټاکلو کې د پوره دقت غوښتنه وکړه. وسلولو طالبانو چې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی، د حکومت په ګډون د ټولنې له بېلابېلو قشرونو جوړ ټیم سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار هم د دغسې یو پراخ ټیم پر تشکیل و. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان دولت د قانونو امنیت ته ژمن دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن د قانونو د ملي کانفرنس په اختتامیه غونډه کې وکړې.
تعهد واضح دولتي که امنیت معدن اولویت قرار داده میشه و از اگر پیشنهادی است که یک معاونیت خاص در شورای امنیت ملی برز ایجاد شد مطلق، اما قسمت دیگه مون یک تعهد است از سکتور خصوصی. لطفا زورمندای محلی را آموخته نکنید بر رشوت دادن.
د افغانستان ولسمشر ویل چې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې به دې برخې ته یو ځانګړی معاونیت هم جوړ سي. په اورزګان ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي. په اورزګان کې د 215 اتل قلو اردو د څلرمې پلې لوا د اووم عملیاتي کنډک قومندان زمری نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا 1 کیلومتر پیشاب کړی د سوربیت بازار سیمه ده. دوه کال کېږي چې دا لارې د ملکیانو او دولت د کارمندانو مخ باندې تړل شوی و. کتارونه هر وخت په مشکل باندې تیرېدل راتیرېدل، اخر مجبور شو چې راځو په دې ساحه باندې عملیات وکړو.
دوی میاشتې مخکې هم چارواکو د پوځي عملیاتو پر مهال د دې لارې د خوندیتوب اعلان کړی و. په بدخشان کې چارواکي وایي چې وروستیو سیلابونو په شپږو ولسوالیو کې دوه تنه مړه کړي. د بدخشان د طبیعي آفتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس سید عبدالله دی خان وویل
د کشم ولسوالۍ په سطح شاوخوا 130 کورونه تخریب شوي. په سلګونو جریبه کرنیزه ځمکه، کانالونه، پلچکونه او سړکونه خراب شوي. کشم ولسوالۍ ته د تګاب لار بنده شوې. په نسی ولسوالۍ کې دوه شهیدان لرو او په درایم ولسوالۍ کې 50 کورونه تخریب شوي دي.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر په حواله سیلابونو د پسرلي له پیله تر 45 زیات کسان مړه کړي او په لسګونو نور یې ټپیان کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی کرای استخباراتي معلومات لري چې هندوستان شایي روانه میاشت پر پاکستان حمله وکړي. شاه محمود قریشي وایي چې د دې موضوع په اړه یې ملګرو ملتونو ته اطلاع ورکړې ده. قریشي نن په ملتان کې یو کانفرنس ته وویل.
ہمارے پاس اس وقت ریلائبل
لمنگ سرا دا محل کرا استخباراتی معلومات دی چہند یو نوئی پلان جوړوی او پر پاکستان دیو بل بریت امکان دی او زمون کے معلومات رو لمخے دا بریت کھائی دروان اپریل میاشتے لش پارا سمیت تر شلمی پوری اوشی کچری خدای مکلا تاسی کی گی نو تاسو دیدی اندازہ لگا ولی سی چے دا با دی سمی پا امن او سبات زاغیز ولری.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د دې ادعا په اړه سم د لاسه عکس العمل نه دی ښولی. په ایران کې د پارلمان وکیلان وایي که واشنگتن سپای پاسداران انقلاب ځواک د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي، ایران به متقابل اقدام وکړي. د ایرنا دولتي خبري اژانس د نننی راپور په حواله د ایران د پارلمان 290 غړو له جملې څخه 255 په یو لاسلیک کړي اعلامیه کې ویلي، د سپای پاسداران انقلاب پر ضد که هر اقدام کیږي موږ به یې په متقابل عمل ځواب ویو. مخکې امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې واشنگتن به ډېر ژر د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې واشنگتن د یو بل هیواد یوه پوځي قطعه په دغسې یوه فهرست کې شاملوي. که څه هم امریکا په لسګونو هغه شرکتونه او اشخاص چې له دغه ځواک سره ارتباط لري په تور لیست کې شامل کړي، خو په ټوله کې یې سپای پاسداران انقلاب ځواک په دغه فهرست کې نه و شامل کړی. او راپورونه وایي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د دولتي ځواکونو او یاغي ډلو د توپونو په ډزو لږ تر لږه 15 کسان نن وژل سوي دي. دې مسئلې د سیمې لپاره د اوربند هغه موافقه چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب ورباندې صلاح سوې وه زیانمنه کړې ده.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 0.15 اف ام سپا او په ټوله سیمه کې په 2.9 منځنۍ سپا رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د سولې د مرکزي پلاوي ترکیب صلاحیتونه او مسؤلیتونه تصویب شي.
روز چهارشنبه به مسویدهای خطوط سرخ، ترکیب حیاتی که به قطر میره، ترکیب حیات مذاکره کننده.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی له طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د هغو کسانو له ټاکلو څخه باید ډډه وشي چې د نظام او ولسواکۍ خلاف غږیږي.
خو هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس را سره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
د یو شمیر نورو کورنیو مسایلو ترڅنګ په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د لیبیا د حکومت پلوي ځواکونه له مصر ته خار څخه د پلازمینې ترابلس د دفاع لپاره خوځېدلي دي. همداشان مو له هند د پاکستان د نویو اندېښنو په اړه هم خبرو له موږ سره پاتې شي. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د سولې د مرکزي پلاوي ترکیب صلاحیتونه او مسؤلیتونه تصویب شي. ښاغلي داودزی څو شېبې وړاندې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د مرکزي پلاوي او هغه پلاوي ترمنځ چې قطر ته ځي توپیر موجود دی. دا موضوع زموږ همکار محمد واصل وصال تعقیب کړی. هم د اوس سره په سټوډیو کې د وصال صاحب مهرباني نور څه خبرې وي په دې کانفرنس کې.
ډېره مننه اکرام صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د مصالحې د رهبرۍ شورا لومړۍ غونډه وشوه. اکرام صاحب، دغه غونډه دوه میاشتې په دې باندې کار شوی او بالاخره دوی نن بریالي شول چې دغه غونډه ترسره کړي او په دغه غونډه کې په یو شمېر مهمو مسایلو باندې خبرې وشوې چې له جملې څخه دا هم ویلی شو چې د افغانستان د سولې شورا دارالانشا رئیس د مصالحې د رهبرۍ شورا ویاند ټاکل شوی دی او له دې وروسته به اکثره د دغه مصالحې د رهبرۍ شورا په اړه به رسنیو سره معلومات ښاغلی عمر داودزی شریکوي. نو نن یې معلومات دا شریک کړل اوریدونکو سره او رسنیو سره چې د روانې چهارشنبې په ورځ به د مرکچی او قطر ته د تلونکي پلاوي ترکیب معلوم شي. محمد عمر داودزی د خبرې نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړي او ویل د چهارشنبې په ورځ بعد د سرو کرښو مصوبې د مرکزي پلاوي ترکیب د هغه پلاوي ترکیب چې قطر ته ځي صلاحیتونه او مسؤلیتونه دا ټول تصویبیږي. د نوموړي په خبره د مرکچی پلاوی او هغه پلاوی ترمنځ چې قطر ته ځي توپیر موجود دی. دا توپیر داسې دی چې ښاغلی داودزی وایي مرکچی پلاوی به د مصالحې د رهبرۍ شورا لخوا نه ټاکل کیږي، او کوم پلاوی چې قطر ته ځي دوی د افغان حکومت لخوا ځي او هلته به د نظر تبادله کیږي د سولې په تړاو. د ده په خبره مرکچی پلاوی وروسته به د مذاکراتو مخکې وړي، خو هغه پلاوی چې قطر ته ځي دا مختلط پلاوی دی. ښاغلی داودزی دغه خبرې داسې مهال کوي چې تر دغې غونډې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې تازه د پاکستان له سفر راستون شوی دی کړی دی، هغه د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې پاکستان څخه چې کومې ژمنې خلیلزاد اخیستې و د هغه په اړه هم معلومات ورکړل، او وی ویل چې پاکستان ویلي دي چې عملي اقدامات کوي په دې برخه کې، ویلي دي چې بیا هم تازه ژمنې کړي دي. دغه شنن په ارګ کې د مصالحې رهبرۍ شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ غونډه وکړه، او همدغه مسایل چې ښاغلی داودزی یاد کړل په دوی باندې بحث وشو. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سرچینو ویلي چې د قطر د غونډې د ایجنډا د جوړولو په اړه به په دغه غونډه کې یو شمېر سیرو ته مسولیتونه هم سپارل شوي دي چې د سرو کرښو د معلومولو مسولیت استاد عبدالرب رسول سیاف ته سپارل شوی دی، د مرکچی پلاوی ترکیب هم ځینو نورو مشرانو ته، او همداشان قطر ته چې کوم پلاوی ځي، دا ټول مسایل بېلابېلو لوریو ته سپارل شوي چې د اوري په یوویشتمه به هغوی دغه مسایلو باندې بحث کوي، او بالاخره به یو مسوده به جوړیږي او دا به تصویبیږي. عمر داودزی په نننۍ خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د قطر غونډه به څه وخت جوړیږي، او آیا طالبانو خو به له دغه مختلط پلاوی سره چې حکومتي کسان هم پکې دي شامل دي له لیدلو انکار نه کوي او وایي
ټول دغه موارد تصویب شول د چهارشنبې په ورځ، نو بیا به انشاءالله چې تاریخ د قطر سفر تعیین شي. طالبان قبلا اظهار نظر کرده بودند که حاضر هستند با تیم مختلط از افغانستان اشتراک کنند.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د مصالحې د رهبرۍ شورا د دوو میاشتو په موده کې د افغان وژنې او په افغانستان کې نور د وینې تویدنې د مخنیوي په هدف اکرام صاحب جوړ شوی.
ډېره زیاته مننه له تاسو سره پاتې کیږو وصال صاحب. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د هغو کسانو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې د نظام او ولسواکۍ خلاف غږیږي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ په لومړۍ غونډه کې وکړې. ویل چې مذاکراتي ټیم باید د افغانستان نوي واقعیتونو ته په کتو د ټولو اقشارو په پام کې نیولو سره جوړ شي. بلخوا په یو شمېر رسنیو او ټولنیزو پاڼو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د مرکچی پلاوی په یو نوملړ راوتلی چې تر دې مهاله د حکومت لخوا نه دی تایید شوی. یو وار بیا د واصل وصال په راپور کې نور حال.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې په مذاکراتي ټیم کې هغو افرادو ته باید ځای ورنکړل شي چې د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو پر ضد غږیږي. ښاغلی غنی دغه خبرې د یکشنبې په ورځ د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ په لومړۍ غونډه کې وکړې، او زیاته کړه چې دا د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او کومو معیارونو د سولې مذاکراتي ټیم غړي ټاکي. خو ولسمشر په مذاکراتي ټیم کې د یو شمېر افرادو له ټاکلو څخه د جدي ډډې خبره هم وکړه.
چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده، هغه ته باید جدي توجه وشي. مثلا د هغه افرادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تیرو اتلس کالو د لاسته راوړنو په ضد غږیږي، د نظام په ضد غږیږي، او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږیږي.
خو دا چې دغه کسان څوک دي ولسمشر په مشخص ډول د چا نوم ونخیست. افغان ولسمشر له طالبانو سره په مذاکره کوونکي ټیم کې د ښځو، ځوانانو، مدني ټولنو او د نورو مطرحو اقشارو په استازیتوب هم ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی دا شنو ویل چې د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ په غونډه کې د پلاوی په ګډون د مذاکره کوونکي ټیم د غړو ټاکل او په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وړاندیز شوې غونډې پر څرنګوالي او ایجنډا پریکړه کول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو د مذاکره کوونکي ټیم یو نوملړ چې 22 کسان پکې شامل دي خپور کړی چې تر دې مهاله په رسمي ډول د حکومت لخوا نه دی تایید شوی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی محمد اسماعیل قاسمیار به وایي چې د مذاکره کوونکي ټیم لیست جوړ شوی، خو لا وروسته نه ده چې ښایي تر راتلونکو یو دوه ورځو پورې نهایي شي. بلخوا له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د مصالحې د مشرۍ شورا یو نوملړ هم خپور شوی چې 23 غړي لري. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې دغه شورا د دوو میاشتو په په موده کې د افغان وژنې او په افغانستان کې نور د وینې تویدنې د مخنیوي په هدف جوړ شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د عالي شورا په موجودیت کې د مصالحې د رهبرۍ شورا جوړېدل او له خوا یې طالبانو سره د سولې مذاکره کوونکي ټیم ټاکل د سولې عالي شورا موجودیت تر پوښتنې لاندې نه راولي. دې پوښتنې ته د سولې عالي شورا غړی محمد اسماعیل قاسمیار داسې ځواب وایي: دی وایي موږ داسې عقیده لرو چې د سولې بهیر په خپل اصلي محور روان نه دی، خو دا چې ارګ او هیواد مشان د سولې لپاره هڅې کوي موږ د ملي ګټو لپاره د دې بهیر ملاتړ کوو. خو په دې کې هم شک نشته چې د سولې عالي شورا په خپله لومړۍ کرښه کې لا نه دی منل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له اسلام آباد کابل ته رسېدلی او له افغان چارواکو سره به د افغانستان د سولې اړوند د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره له طالبانو سره د مذاکراتي ټیم په جوړښت خبرې وکړې. بلخوا د یو شمېر سرچینو په حواله داسې هم ویل کېږي چې حکومت د قطر په راتلونکي ناسته کې د خبرو اترو لپاره خپل استازی لیږي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې چې پکې زیات شمیر د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. بلخوا له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې په یاده دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي او د طالبانو څو کورونه هم پکې سوځول شوي دي. د موضوع نور تفصیل روحلان وړي وړاندې کوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند لری پرتی غرنۍ او ځنګل لرونکي سیمې چې له کلونو راهیسې پکې وسلوال طالبان حاکمو له تیرو ولسو ورځو یا د سیمې د داعش وسلوالو له طالبانو پاکې کړې دي او د یو شمېر طالبانو کورونه هم سوځولې دي. د چپې درې قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی وکیل نصرالله خان په یاد دره کې د نو بدلونونو او پیښو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو قومندانانو دیګل وښنه ورته دي، هماغلته دوی سوي دوی وایي چې زموږ کورونه د طالبانو سوي دي، بدل کې مونږ داسې دقا کې ولسونه تقریبا یو لس فیصده داسې څوک پاتې یو کس نیم نور ولسونه نه شته دی. مګر تاونه ټول راوتي دي دلته په دې ګوټله کې او قلا کې او سیزو او دې ساحو کې دي او کورنړ کې دي، جلال آباد ته راوتي دي. مشکلات ډېر دي، بېخي حد نه پله.
که څه هم چې له سیمې پر رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې دواړه خواوې یوې بلې جګړې ته ځانونه چمتو کوي، خو نصرالله خان په جنگ کې له ښکېلو خواوو د جنگ نه کولو غوښتنه کوي. د چپې درې ولسوال خلیل الله د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دیګل د وچ ناو ساحه کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې برید کړي او پکې د داعش ګڼو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د چپې درې ولسوال خلیل الله د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دیګل د وچ ناو ساحه کې داعشیانو د طالبانو درې کورونه سوځولي او یو ته یې بم ایښی دی. هغه وایي تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې په یاده ساحه کې برید کړي او پکې د داعش ګڼو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ وټپور ولسوالۍ څخه په رارسېدلو راپورونو کې هم ویل شوي چې هلته هم په یو شمېر غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د دواړو جنګي ډلو ترمنځ تاوتریخوالی موجود دی او وسلوالو طالبانو د داعش پورې د تړلو کسانو کورونه سوځولي دي. تر اوسه داعش، وسلوالو طالبانو او حکومتي چارواکو په وټپور کې د سوځېدلو کورونو په اړه څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، روانه خبرونه مو پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي که د افغانستان له قانونو څخه ګټه واخیستل شي دا هیواد به له دې لارې په یو غني هیواد بدل شي. سرور دانش ټینګار وکړ چې د افغانستان دغه غني پانګه د بې مسؤلیتۍ او ناوړه استفادې سره مخ ده چې د مافیا د لاسوهنې او قانون څخه د تېښتې لامل ګرځېدلې. ښاغلی دانش د قانون وزارت مکلف بولي چې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني سپړنې مخه ونیسي. رحمت الله افغان په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان غنی کانونه چې ګټه د مافیایي او جګړمارو جیبونو ته ځي، له کلونو راهیسې افغان حکومت له دې امله سلګونه میلیونه ډالره له لاسه ورکوي او هغه سیمې چې کانونه پکې موجود دي زیاتره یې د طالبانو او یا هم مافیایي کړیو له لورې اداره کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د طلا او لاجوردو کانونه چې میلیونونه ډالره پانګه ده، د مافیایي کړیو له لورې په غیر قانوني او غیر مستقی ډول کیندل کیږي او چور پرې ګډه ده. د دغه ولایت اوسیدونکي صدف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا دولت هیڅ اقدامی تا هنوز نکرده و دست باز
دولت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی، خلاص لاس نه لري او حتی هیله نه لري. زورواکي او غیر مسؤول وسلوال مافیایي کړی او طالبان قانون استخراجوي.
افراد زورمندی امروز در دولت هستند و در
په افغانستان کې د منرالونو او قیمتي ډبرو شمیر 1400 ډالو ته رسیږي او مهمترین یې په دغه ولایت کې د بامیانو د حاجګه کان، د لوګر میسي عینک، د بدخشان تلا او لاجورد، د لوګر کرومیټ منرالونه لکه یاقوت، زمرد، فیروزه، مالګې او ځینې نور خام مواد د افغانستان له مهمو کانونو څخه شمیرل کیږي. ګلاغه یو له هغه کسانو څخه ده چې لسګول د همدې پیښې شاهد دی او وایي مافیایي کړی یو جنګیالي راځي د شپې له لورې کانونه استخراجوي.
متاسفانه د زو څون اهل او غلو مافیایي کړیو جاسوس کړیو له خوا څخه په غیر قانوني ډول په غیر پنیو مسلکي ډول استعمال کیږي چې تر ډیره کمه ګټه دوی ته رسیږي او ډیره ګټه بهرنیو هیوادونو ته رسیږي. په مجموع کې ټول افغان ولس ورڅخه بې برخې دی. د دولت څخه موږ غوښتنه دا ده چې تر څو په دغه برخه کې د قانون په تطبیق او په دغه برخه کې د قانون په ساتنه کې جدي توجه وکړي. همدارنګه د مافیایي کړیو او جاسوس کړیو څخه چې په دغه برخه کې خپل ناروا فعالیتونه ته خپل غیر قانوني او غیر انساني فعالیتونه ته ادامه ورکړي، غوښتنه په کلک ورڅخه کوي چې دغه څخه لاس واخلي.
په دغه وروستیو کې د بیلابیلو بنسټونو په ځانګړې توګه ګلوبل ویټنس په ډاګه کړی چې په افغانستان کې د قانونو له غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنې له امله دغه هیواد په کلنی ډول سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په کلنی ډول د قانونو له عوایدونه 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیواله ورځ د روغتیا د ټولو لپاره او د ټولو لخوا ونمانځله. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې دغه وزارت په افغانستان کې روغتیایي وضعیت د ښه کېدو په هدف د پوهنې وزارت په همکارۍ سره په ښوونځیو کې روغتیایي پروګرامونه جوړ کړي دي. تفصیل د فیروزی عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي سالمه تغذیه او د میندو خویندو روغتیا ته پاملرنه په هیواد کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لامل ګرځي. فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دوی له همدې امله د پوهنې وزارت په همکارۍ د ښوونځیو له لارې روغتیایي پروګرامونه پیل کړي.
د ښوونځي او سواد رول د روغتیا د ښه کېدو په برخه کې ډېر مهم دی. د افغانستان روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په مرسته په اونۍ کې یو ځل له 2 میلیون زیات نجونو ته د فولیک اسید ټابلیټونه ورکوي. ځینې وایي دا پروګرام په ځای نه دی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا ډېر ښه پروګرام دی. یعنې یوازینی پروګرام چې د خپلو میندو او خویندو روغتیا پرې یقیني کولی شو د فولیک اسید ویشل دی.
نوموړي وویل چې د هیواد په اوسني وضعیت کې ډیری خلک په ځانګړي ډول د ښوونځیو زده کوونکي د بېوزلۍ، ناامنۍ او یو شمېر نورو مواردو له امله نشي کولای په کافي اندازه ویټامین واخلي چې فولیک اسید یې بدیل لار کېدای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د دغه هیواد په ښوونځیو کې د روغتیایي پروګرامونو له خپرېدو خبر ورکوي چې لا هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اکثرا میندې د وینې د کمښت له امله د زیږون پر مهال مړې کیږي. مخکې تر دې دغه وزارت ویلي و چې 40% ښځې او نجونې په دغه هیواد کې د وینې له کمښت سره مخ دي. د کابل د ملالۍ لیسې ښوونکې ګلالۍ په دې اړه چې فولیک اسید ټابلیټونه نجونو ته څومره ګټور دي وایي دا د کمخونی ټابلیټونه د زده کوونکو د ستړیا د لرې کولو لپاره ډېر ګټور دي. اکثر نجونو ویلي چې د دغو ټابلیټونو په استفادې سره میاشتنۍ ناروغۍ ښه شوي. ځینې دا هم وایي چې د دغو ټابلیټونو په خوړلو سره د ستړیا احساس نه کوي او اکثرا دا ټابلیټونه د خپلو میندو او خویندو لپاره چې وینه یې کمه ده لومو غوښتي دي. توبا او مریم هغه دوه زده کوونکي دي چې له 3 کلونو راهیسې فولیک اسید ټابلیټونه استفاده کوي.
تابلیت های کمخونی بعض شاگردان هستند که در سر فایل ضعف میکنند که به خاطر کمخون میباشند که وقت کمی تابلیت ها رو برشان توضیح میکنند که یا میخورند باعث میشه که خون بدن از یابزایش بیفه.
امی تابلیت فولیک اسید که هم هفته بر ما توضیح میگرده بر ما بسیار فایده مند است، چون ما در بارش یعنی معلومات بر ما در مکتب داده شده که یعنی به صحت ما به خاطر کمخونی.
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و په ښوونځیو کې د روغتیایي پروګرامونو په پلي کېدو ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې گاونډی هند یو ځل بیا پر دغه هیواد د حملې پلان لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا څرګندونې په ملتان کې د یوې خبري ناستې پر مهال وکړې او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د هندوستان د دغه ډول سرغړوونکو اقداماتو په اړه دې وړاندې له وړاندې خبر وي. په دې اړه له پېښوره زموږ د خبریال د راستول شوي راپور فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادا کوي چې هندوستان پر پاکستان د یو بل برید پلان جوړوي او پر نړیوالې ټولنې یې غږ کړی چې د هندوستان د دغو ډول سرغړوونکو ګامونو یاداښت واخلي. نوموړی همدا شان وایي موږ کره استخباراتي معلومات لرو چې هند د اپریل له 16 تر 20 نیټې یو ور بیا پر پاکستان د برید پلان لري او ټینګار وکړ چې که چیرې هندوستان پر پاکستان برید وکړي نو دا به د سیمې د ثبات او امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري. قریشی د څرګندونې د یکشمې په ورځ په ملتان کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. قریشی وویل هندوستان په هندي کشمیر کې د پلوامې برید په اړه د یو بلې لوبې پلان جوړوي چې په نتیجه کې به یې پر پاکستان سفارتي فشار او د پوځي اقدام بهانه ولټوي.
هماره پاس اس وقت ریلایبل انټیلیجنس ہے
د وی لموک سره دا مهال خره استخباراتي معلومات دي چې هند یو نوی منصوبه جوړوي او پاکستان دی خپل برید ایم پر معلوماتو لمخ دا حمله د رواني اپریل میاشتې له 14 تر 20 نیټې پورې کېږي. کچېری خدای مګر د سفیدی نو تاسو د بیا اندازې لګول شي چې دا به د دې سیمې پر امنیت او ثبات څه ډول اخلي.
اس خطه کې امن او استحکام پر کیا اثرات ہونګي لا محاله آپ اس کا اندازہ لگا سکتے.
ښاغلي قریشي زیاته کړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو کره معلوماتو پر بنیاد د امنیت شورا غړي دغه وزارت ته وربللي وو او خپلې اندېښنې یې ورسره شریکې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر پاکستان د هندوستان د غلچکی برید خبرداری ورکوي چې هندوستان په تېرې فبروري میاشت کې په پاکستان کې دننه د وسلوالو ترهګرو پر یو مرکز د هوایي برید او ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا وکړه، خو پاکستان دا ادعا رد او بې بنیاد بللې. هندوستان تر دغې دا وروسته د فبروري په 28 نیټه د هوایي برید په نیت الوتکې راولېږلې چې د پاکستان هوایي ځواک وویشتې او هندي پیلوټ ابینان دې ژوندی ونیو، خو بیا وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ښه نیت او له هندوستان سره د کړکېچ د هواري په پار بیرته خوشي کړ. د هندوستان او پاکستان ترمنځ دا کړکېچ تر هغې وروسته رامنځته شو چې د فبروري په میاشت کې د هندي کشمیر بلوامه سیمه کې د هندي ځواکونو پر یو کاروان موټربام ځانمرګ برید وشو چې په نتیجه کې تر 500 زیات هندي سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
زمونږ غږله ازادي رادیو ناوړه د لیبیا د حکومت پلوي ځواکونه له مصر تخر څخه د پلازمینې ترابلس د دفاع لپاره خوځېدلي. لدی یو ورځ مخکې د حکومت یو مخالف ځواکمن قومندان خلیفه حفتر وویل چې ځواکونه د ترابلس په جنوبي څنډه کې پخوانی نړیوال هوایي ډګر نیولی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
پرون شنبه څو ساعته وروسته لدې چې د خلیفہ حفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پاوځ د ترابلس پر هوایي ډګر د ولکه ادا وکړه، حکومت ته وفادار ځواکونه له مصر ته خرڅخه په هغه گاډو کې چې پر سر یې درنې ماشين ګڼې لیدل کېدې د ترابلس خواته وخوځیدل څو د پلازمینې هوایي ډګر بیرته ونیسي. د جمعې په ورځ په ختیځ ښار بنغازي کې د حکومت مخالف قومندان خلیفہ حفتر اعلان وکړ چې وسلوالو د ترابلس د جنوبي څنډو پر لور پرمختګ کړی او په خوانی نړیوال هوایي ډګر نیولای دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي پاوځ وایان احمد مسماری خبريالانو ته وویل
د
ترابلس هوایي ډګر مو تر بشپړې ولکې لاندې دی. قصر بن غشیر د وادي رابعه سړک 1.5 کیلومتره ساحه او د ترابلس نړیوال هوایي ډګر او د هغه سړک مو تر بشپړې ولکې لاندې دی.
تحت سيطرة القوات المسلحة
د هفتر په مشرۍ ملي پاوز په ختیځ ښار بنغازي کې د مرکزی حکومت له موازی ادارې سره متحد دی. د دې ځواکونو لخوا د مرکزی حکومت پر ضد پوځي عملیات د قدرت لپاره د هغو هڅو نښه ده چې د تیلو د پراخو زیرمو لرونکي لیبیا کې له 2011 کال راهیسې د معمر القذافي د رژیم له پرځېدو وروسته پیل شوي. تمه ده چې ملګري ملتونه په لیبیا کې د احتمالي انتخاباتو په اړه د بحث لپاره د روانې اپریل میاشتې په 14 او 15 نیټه د لیبیا د ملي کنفرانس په نوم لویه غونډه جوړه کړي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د طرحې په برخه کې یوه موافقه ترلاسه شي، څو په دې هیواد کې د اوږدې بې ثباتۍ مخه ونیول شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د همدې راپور په اوریدلو سره دا نیم ساعته پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. وخت 6:00 او 30 دقیقې شوې. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله